دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده تر هر سمخې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د دې ساعت ورستی خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کړې چې هغه وسلوال چې نن غرمه کابل پوهنتون ته داخل شوی وو او هلته یې ډزې کولې هغوی یې له منځه وړي او اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. د کورنیو چارو وزارت وایان ویلي چې یو شمېر بند کسان ژغورل شوي او په وینا یې پولیس له احتیاط څخه کار اخلي چې پاتې کسان هم وژغوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان طارق قارین ویلي چې په پیښه کې 15 نفرو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. د زیاته کړې چې په پیښه کې 3 ځانمرګي بریدګر هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دغه پیخه کې خپل لاس لرل رد کړي او کومي بلی وسلوال ډلې هم د برید مسولیت نه دی منلې. راپورونه وایي د کندوز ولایت په انګړ کې د یوې چاودنې له امله د ولایت څلور تنه ساتونکي وژل شوي او شپږ تنه ملکي مامورین ټپیان شوي دي. د ولایت یو ملکي مامور وایي چې کېدای شي د وړې ډرون کیمرې په ذریعه د برید ځای معلوم شوی وي. همدارنګه د کندوز امنیتي مسولین وایي چې تېره شپه د سپر نه حقیقتي د کندوز په 15 ناحیه کې د عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو یو تن قومندان ګډ داد الله څلور نورو ساتونکو سره وژلې دي. د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې پر ولسی پاتونوالو د موټر بم بریټ په نتیجه کې څلورو پاتونوالو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. د دغه ولایت د امنیت امیر سمونوال لطف الله کامران امریکا غږ ته ویلي چې دغه بریټ 13 شپه د ګردی زورمت سړک په اوګدو کې ولسی قرارګاه ته نږدې چې دغه سړک د جوړونکو شرکت څخه ساتنه کوي شوې ده. هغه ویلي چې افغان امنیتی ځواکونو بم قرارګاه ته تر رسیدو مخکې په نخا او چولې ده چې په نتیجه کې دوه پاتونوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. کامران زیاته کړې چې په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبل اوښتی خو طالبانو تر دا مهاله په دې حق لڅ نه دی ویلي. د یادونې وړ ده چې وړ مورس هم د ګردی زورمت د سړک د جوړونکو شرکت پر کاریګرو بمی چاودنې یو کاریګر وژلې او درې نور یې ټپیان کړي وو. دا موټر بم بریټ پر داسې مهال کېږي چې د چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د افغانستان یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو 40 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کرونا وایروس 132 مثبتې پیښې ثبت شوي او دغه وایروس 15 تنه وژلې دي. د یاد وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر 1,603 ته پورته شوی. همدارنګه په تیرو 40 ساعتونو کې د کرونا وایروس له امله 15 تنه مړه شوي چې په دې سره په افغانستان کې د کرونا وایروس له امله د مړو شوي کسانو ټول شمېر 1,541 تنو ته پورته شوی. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي په هلمند او کندهار کې د وروستیو جګړو له امله 12,250 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. د یاد وزارت یو وایان امریکا غږ ته ویلي چې په هلمند کې 12,250 کورنۍ دغه ولایت کې د جګړو له امله مرکز لښکرګاه ته کډوال شوي دي او نور 4,000 کورنۍ د وروستیو جګړو له امله کندهار کې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د کډوالو چارو وزارت د مرستندوی مؤسسو په مرسته د بې ځایه شویو کډوالو لپاره یو پنډغالی جوړ کړی دی. هغه ویلي چې د پاتې بې ځایه شویو کډوالو سروې هم روانه ده چې مرستې ورسره وشي. نن د ولسمشر ټرمپ او د سیالې جو بایډن لپاره وروستنۍ ورځ ده چې د خپلو کمپاینونو له لارې د امریکایانو د ستونزو د حل لپاره له یو بل څخه په رادیکاله توګه مختلف پروګرامونه امریکایانو ته وړاندې کړي. ټاکل شوی ده چې دواړه نوماندان نن د امریکا په هغو ایالتونو کې چې د ټاکنو په ګټلو کې پریکنده رول لوبوي کې ټاکنیزې سیالۍ وکړي. په داسې حال کې چې هر نومان د ټاکنو د ګټلو د زیات چانس درلودلو ادعا کوي تر اوسه 93 میلیونه امریکایانو رای ورکړي دي. نن به ولسمشر ټرمپ په شمالي کیرولاینا او ویسکانسن ایالتونو او د دیموکرات ګوند نومان جو بایډن به په اوهایو او پنسلوانیا ایالتونو کې خپلې سیالۍ کوي. پنسلوانیا او اوهایو هغه ایالتونه دي چې تیر ځل ولسمشر ټرمپ ګټلي وو. که بایډن یو وګټي دا ځل به د ټرمپ د ولسمشر کېدو چانس له خطر سره مخ کړي. د امریکا د امنیتي ادارې پخوانی قراردادي ایډوارډ سنوډن د خپل ټویټر له لارې اعلان کړی چې دی او میرمن یې د امریکا د تابعیت د درلودلو بر علاوه د روسیې د تابعیت لپاره درخواستي ورکوي. وروسته له هغه چې په 2014 کې په کورنۍ او نړیواله کچه د امریکا محرم اسنادونه افشا کړل، دی او میرمن یې په روسیه کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. سنودن د واشنگتن پوسټ او ګارډین ورسپارنو ته د امریکا د یو شمیر محرم او اسنادو د افشا کولو په تور د امریکا حکومت د تعقیب لاندې دی. د بنگلاديش په مرکز ډاکی ښار کې 50,000 خلکو د فرانسې د ولسمشر میکرون پر ضد وروسته له هغه چې نوموړي پر اسلام د خپلو نیوکو کولو څخه دفاع کړي نن مظاهره کړي. مظاهرینو د فرانسې د مصنوعاتو د تحریمولو غوښتنه کړي. فرانسه د بنگلاديش مهم سوداګریز ملګری او دغه هیواد ته ستر بسپنه ورکوونکی لویدیز هیواد دی. د فرانسې ولسمشر میکرون وروسته له هغه چې نوموړي اعلان وکړو چې فرانسه به د کاریکاتورونو د جوړولو له حق څخه هیڅ وخت پر سر نشي، د بنگلاديش په ګډون په نړیواله کچه د مسلمانانو غوسه راپارولې ده. د فرانسې ولسمشر تبصری وروسته له هغه چې یو خوونکی د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه کارتون چې د چارلی ابدو په نوم مجلې لخوا خپور شوی په خپل ټولګي کې له خودلو وروسته وژل شو مخې ته راغلی دی. اقتصادي خبر دا دی چې له چین څخه د کرونا د نورو پیښو د خبرونو په مخې ته راتللو او د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو یوه ورځ وړاندې نن د آسیا د ونډو بازارونه ښه وو. د جاپان، هانګ کانګ او جنوبي کوریا د ونډو بازارونه مخ په پورته تللي او شانګهای د ونډو بازار کې تغییر نه دی راغلی. په بازارونو کې د سرو زرو نرخ پورته او د امریکا د خامو تیلو نرخ کته راغلی دی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې له امریکا غږ څخه وړاندې کړل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان د عام روغتیا د وزارت سرپرست احمد جواد عثماني د کورونا د ویروس په پیښو کې زیاتوالی تایید کړی دی او ویلي دی چې حکومت د دویم احتمالي سپې د پاره چمتووالی نیولې دی. ښاغلی عثماني په ایران او پاکستان کې د کورونا د پیښو د زیاتېدو په هکله له افغانانو غوښتي دي چې د ضروري کار پرته دي دغو هیوادونو ته سفر نه کوي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني د دوشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو د پیل له لومړۍ اونۍ څخه تر 15 اونۍ پورې د دغې وبا د وایرس پیښې په پرله پسې ډول د کمیدو په حال کې وي، خو د 15 اونۍ وروسته په دغه هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې بیرته یو څه زیاتې شوې.
متاسفانه در هفته 42
له بده مرغه په 2 اونۍ کې زموږ د پیښو مثبتې پایلې 40% شوې، یعنی د 20% څخه 40% تلوړی شوی. په 3 کې چې 13 و د مثبتو پیښو د پایلو اندازه د 40% څخه 25% تلوړه شوه، چې دا ښیي د 15 اونۍ څخه تر 3 اونۍ پورې چې 13 و لابراتواري نمونې چې اخیستل کیږي د زیاتېدو په حال کې دي.
ښاغلی عثماني وویل چې اوس مهال په ټول افغانستان کې د کورونا د وایرس ټول 209 ناروغان په روغتونونو کې بستر دي چې 6 جدي څارنې ته اړتیا لري. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې د کورونا د وایرس 122 مثبتې پیښې ثبت شوې. تیره ورځ هم په 12 ولایتونو کې د کورونا د وایرس 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. دا نوې پیښې ښیي چې د کورونا وایرس ناروغي چې په تیرو 2 کې 15 ولایتونو ته محدوده شوې وه، اوس یو ځل بیا په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده. د عامې روغتیا وزارت لا تر اوسه په افغانستان کې د کورونا د وایرس د دوهمې څپې خپرېدل په رسمي ډول نه دي تایید کړي، خو دغسې یو حالت د پاره د چمتووالي خبر ورکړی. ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې افغان حکومت له وړاندې د کورونا وبا د دوهمې څپې سره د مبارزې لپاره یو پلان ترتیب کړی چې پرې کار پیل شوی دی. هغه وایي چې د دغه پلان د تطبیق لپاره مالي امکانات هم شته دي.
بله، فعلا وزارت صحت هم در همکاري با نهادهای زیردخل
اوس مهال د عامې روغتیا وزارت د اړوندو ادارو او مؤسسو سره لکه د طبي شورا، د ملګرو ملتونو ادارې، نړیوالو بسپنې ورکوونکو ادارو او د غیر دولتي مؤسسو سره یو ځای د کورونا وبا د دوهمې څپې سره د مبارزې لپاره یو هر اړخیز پلان ترتیب کړی. د کابینې لخوا تصویب شوی او اوس پرې عمل روان دی،
در حال تطبیق است.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې په ټولو 40 ولایتونو کې دولتي روغتونونه د کورونا وبا سره د مبارزې لپاره چمتو شوي او د دې ترڅنګ خصوصي روغتونونه هم د کورونا د وایرس د درملنې او تشخیص په برخه کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې اوس مهال له زرو زیات وینټیلیټرونه ټولو روغتونونو ته ویشل شوي او د اړتیا وړ درمل هم روغتونونو ته رسول شوي دي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست په ایران او پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو ته په پام لرنې له افغانانو وغوښتل چې ضروري کار پرته دي دغه هیوادو ته له سفر کولو ډډه وکړي. هغه یو ځل بیا د ټولو خلکو وغوښتل چې له کورونو بهر دي ماسک وکاري او ګڼې ګوڼې په ځایونو کې دي ټولنیز واټن وساتي.
کورونا یو ساري مرستي او د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو. د ټوخي او پرنج په وخت د سمال او یا څنګل خولی ته ونیسو. د کور بیا ضرورت په هر ونوځو او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه شافیه سردار.
د خبريالانو سره د تشدد تر سره کوونکو د معافیت د مخنیوي د ورځې په مناسبت د افغانستان لوی سارنوالي ویلي دي چې د خبريالانو په مقابل کې دوه اویا دغه سي قضیو باندې غاور کړی دی، مګر د بيپوري خبريالانو سازمان او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د خبريالانو سره د تاوتریخوالي د مهمو جنايي قضیو په سیډونو کې وضاحت نشته دی. ریمه نیازی د کابل نه راپور شا کړی
د نومبر 2 د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ترسره کوونکو د معافیت د منکولو نړیواله ورځ ده. د لوی سارنوالي بیان جمشید رسولي وایي چې په تیر دوه کلونو کې خبريالانو سره د تاوتریخوالي نونس قضیو تر رسیدنه شوی او د دې قضیو په تړاو درې دیش کسان نیول شوی دي. خاغلی رسولي وویل چې په ټوله کې په تیر څو کلونو کې خبريالانو سره د تاوتریخوالي دوه وی قضیو تر رسیدنه شوی چې یاو د شپکې د وشلو قضیه به هغه ول چې د هادو قضیه په تړاو په لاسو کسان نیول شوی او تر دیر شو کلونو بند او حتی اعدام باندې محکوم شوی دی.
اگر نمونه بسیار بارز اینای شه بخواین میتونین قضیه
که ژوندۍ مثالونه غواړی کولای شو په کندهار کې د خاغلی ارغن په خوست کې د بی بی سی د خبريال خاغلی احمد شاه او په کابل کې د میرمن مینې منګل د وشلو قضیه یاد کړو چې سارنوالۍ په دې برخه کې اجراءات درلودل.
یاد کنیم که تحت کار سانوالی قرار گرفته و سانوالی هم در این زمینه اجراءات داشته.
با افغانستان و ایران که دی بیوپولو خبریالان و سازمان مسئول رضا موینی امریکا غک تاویل چه ده حکومت و خبریالان و ملاتر بنسوچون و گردی کمیته ده خبریالان و ده وضعیت خوالی لپاره یوش میر اقدامات تر سره کرد چه پا پایلکی لوی سارنوالی ده حق قضیو ده سرنگوالی نملار خبور کرد چه لخبریالان و سره پکه توتری خواله شبه با. خو خاغلی موینی ویل چلا هم پدغه نوملړ کې یو شمیر شیان مبهم دي.
بدون شک مواردی از این پرونده ها مورد بررسی قرار گرفته اند.
بلا شک د تو دوسیو یو شمیر موارد څرل شوی دي. بلا شک یو شمیر ته جزا ورکړ شوی ده، خو هغه نوملړ چې لوی سرنولي ورکړی دی یو شمیر ټکی مبهم دي. لومړی دا معلومه نه ده چې هغه تصریح دوسی چې طالبانو پورې اړه لري کوم پرمختګ پکې شوی کنه، آیا جنایتکاران پکې پیژندل شوی دي. په دې اړه لوی سرنواری چوپ ده.
آیا زاربان و جنایتکاران در آنها شناخته شده اند؟ در این مورد دادستانی سکوت کرده است.
په کابل کې د امریکا سفارت شارزدافیر راس ویلسن ویلي چې رسنۍ د دې لپاره چې خلک خبر او چارواکي ځواب ورکولو ته حاضر کړي له خطر سره مخ دي. هغه خواشینی خود له چې خبريالان د خپل کار له خاطره له بریدونو سره مخ کیږي. په همدې حال کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مشر مجیب خلواتگر امریکا غک تویل
در 60 مورد قضیه خشونت علی خبرنگاران که کامل
در خبریالان و پولاندی در تاریخواری در شپیته قضیه لجمله چخه چه پا مکمل توگه در محکمه جریان پای ترسی دره دی ایچ یوی هغچا پوریال نلری چه در افغانستان پا حکومت کی اوسی پس یه علکه چه در هغو قضیه شمیر چه تر سرکون که حکومتی کسان دی زیادی دی. حکومت څخه غواړو چې هغه قضیو ته لومړیتوب ورکړي چې تر سره کوونکې په حکومت کې دي.
قرار به ته کې عاملینش افراد در درون حکومت افغانستان هستند.
له خبريالانو د ملاتړ بنسټونو په وینا د افغانستان دولت چارواکي سیمه ای زورواکي غیر مسؤلي وسلواله ډلې طالبان او داعش له خبريالانو سره د تاوتریخوالي تر سره کوونکې دي. نایدی ویلامی په خبرولو سره ټینګار کړی چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات په جریان کې دي، نه باید د طالبانو او نورو ترهګرو لمنځه له هغو کسانو سره چې خبريالانو سره تاوتریخوالی کړی دی معاملې وشي. او د افغانستان حکومت دا ځواب ورکړي چې د 5000 خوشی شوي طالب بندیانو په منځ کې هم د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالی تر سره کوونکي نه دي موجود.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غک په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غک دغه معلومات برابروي.
د امریکا غک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي ادعا کوي چې د حکومت لخوا په معرفي شوی کابینه کې یو شمیر کاندیدان په سارنوالۍ کې جرمی دوسیه او دوګونی تابعیتونه لري. دوی ټینګار کوي چې د کاندیدو وزیرانو ټول اسناد باید په جدي ډول وسیلل شي او له هغې وروسته د رای ورکولو پروسه پیل شي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را لې.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس کابو دوه اونۍ مخکې خپله کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړه، خو دغه جرګې تر اوسه نوماند وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر نه دی پیل کړی. د ولسی جرګې یو شمیر غړي ادعا کوي چې ځینې نوماند وزیران د افغانستان په لویه سرنوالۍ کې جرمی دوسیه لري او یو شمیر یې د دوګونی تابعیت په درلودلو سربېره د نوماند وزیرانو په توګه معرفي شوي دي. د ولسی جرګې غړي خالد اسد وویل،
موږ سارنوالي سر محکمې ته مکتوبونه لیږلي چې هغه وزارات چې دوسیې لري د هغو په ارتباط موږ ته معلومات راکوي، ولې متاسفانه حکومت د یو وزیرم هیڅ نه دی رالیږلي، در حال کې موږ ډېر وزرا لرو چې سرپرست وزیران چې دوسیه لري په جرایم سنگین کې لري، په سارنوالي کې لري، ډېر مشهور دوسی دي په افغانستان کې، ولې حکومت په دې بخش کې همکاري نه کوي.
همداشان د ولسی جرګې بلغړی غلام فاروق نظری نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکولو په بهیر کې د ځنډ لامل انتقاد وکړ او د دغه جرګې اداري پلاوی له حکومت سره په پټي معاملې تورن کړ.
اگر دل شمونه میخوای یایتی
کستا سیس ورن غواړي او یا اداري پلاوی یې نه غواړي، لکه څنګه چې ملګرو ویل چې د اداري پلاوی له لوري د پردې تر شا معاملې روانې دي، دا بیل بحث دی چې باید موږ پرې پوه شو او دا مسله تاسو ته پرېږدو. تاسو پوهیږي او تالار چې څه ډول رای ورکوي او اخلي یې. لدې پرته د افغانستان خلک په تمه دي چې وزیران راشي رای واخلي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د وکیلانو د انتقادونو په ځواب کې وویل چې د نوماند وزیرانو د اسنادو د ارزولو په تړاو په پارلماني چارو کې د دولت وزارت ته مکتوبونه استول شوي، خو د حکومت لوري تر اوسه پدې اړه ولسی جرګې ته ځواب نه دی ویلی.
ډیروز ما به 5 کمیسون احساسي
پرون مله 500 ځنګړو کمیسونونو سره غونډه درلوده. په خواشینۍ سره د نوماند وزیرانو په اړه مکتوبونه چې د 500 کمیسونونو لخوا حکومت ته استول شوی تر اوسه دغه مکتوبونه ځواب نه دی راکړی. موږ دا تر چهارشنبه ورځې پورې وزنډوله او ځنګړو کمیسونونو ته مو دنده وسپارله چې په دې موده کې د نوماند وزیرانو په اړه خپل ارزونې پای ته ورسوي. په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د اکثرو نوماند وزیرانو د اسنادو په تړاو د ولسی جرګې اړوندو کمیسونونو سره معلومات شریک شوي، خو دغه وزارت تاییدوي چې د قانوني ستونزو له امله د یو شمیر نوماند وزیرانو اسناد تر اوسه بشپړ شوي نه دي. په پارلماني چارو کې د دغه وزارت مرستیال سید علي کاظمي امریکا غږ ته وویل، هڅې روانې دي تر څو له ولسی جرګې سره په همغږۍ د نوماند وزیرانو په اسنادو کې ستونزې حل شي. د دې لپاره چې کومه ستونزه رامنځته نه شي یا کوم نوماند وزیر چې دوګونی تابعیت ولري یا په سارنوالۍ کې دوسیه ولري، له موږ څخه ګیله ونه کړي چې تاسې موږ معرفي نه کړلو. د هغه تفاهم په اساس چې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت او د افغانستان د ولسی جرګې ترمنځ شته، موږ غواړو دا ستونزه د دواړو لورو ترمنځ په تفاهم سره حل کړو.
ای مشکل حل
وکړم. خاغلی کاظمی ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې لخوا باید هغه نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړل شي چې د وزارت وړتیا لري او په اړوند سکتور کې لازمه کاری تجربه ولري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د معرفي کولو په مراسمو کې د دغه جرګې لغړ څخه وغوښتل چې د یوې ژمنې او موثرې کابینې په جوړولو کې له حکومت سره همکاري وکړي.
نوې وخت ستاسو د خوښې وړ پروګرام د آشنا تلویزیون خپرونه نیمه کور ته کډه کړه. د آشنا تلویزیون او کاروان خپرونې د ټلو ټي وي، ټلو نیوز او لمانه تعقیب کړئ. د تلې میاشتې له نهمې نېټې څخه هر شپه فلسطین وجود امریکا غږ او ټلو
په راپورټونو کې نن یوه مسله دا ده چې د امریکا پخوانی پوځیان معمولا د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکو ته رایه ورکوي او دا ځل هم ممکن اکثریت همدغه کار وکړي. خو د امریکا غږ د پنټاګان خبریاله کارلا باب وایي، یو شمیر نظر پوښتنې ښیي چې د جمهور رئیس دغه دودیز ارزښت ممکن د پخوانیو پوځیانو ترمنځ دا ځل توپیر ولري.
د یوې نظامی خبرونې تازه ورستې نظر پښتنه کار کوي چې 25 سلنه په خوانی پوزیا غوړي چې په دې ټاکنو کې له ډانلډ ټرمپ څخه حمله تړ وکړي.
فکر کوم ډیر خلک ډانلډ ټرمپ ته متوجي دي او وای زه د وروخانه دلیل مخې کولای شم هغه ترای ورکړم او هغه دا چې هغه خپل ژمنی عملی کړی دي.
د پنځم نسل جنگي پوځي جف جوردن چې په عراق او افغانستان کې خدمت کړی په افغانستان کې د عسکرو د کمیدو او له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه د ټرمپ د پریکړې هر کله کوي.
فکر کوم په اوسنی وخت کې پر ځای کار چې باید وشي دا چې کورتستان شو ځکه وګورئ موږ کابو شل کله په افغانستان کې یو د دې لپاره څه باید ښکار کړو.
جوردن یوازې له ټرمپ څخه ملاتړ نه کوي بلکې هغه پریکړه کړې چې کانګرس لپاره هم ودرېږي. دغه د پلان لوی برخه د ویتنام د پوځیانو په شان په خوانی نظامیانو ته رسیدګی ده.
که تاسو په دې باور یاست چې هغه یو تند او زشت شخصیت لري او د نورو ټولو شیانو په اړه فکر نه کوي نو تاسو ښایي داسې کار وکړي لکه څوک چې د وی معمولی نیمګړتیا لپاره ډیر ښه شیان هم لري وغورځوي.
هریک وای د ټرمپ د پریکړو مهارت ته درناوی کوي.
هغه په یو ورځ کې شل ساعته کار کوي او ډیر ژر پریکړه کوي. کله چې جمهور رئیس اوباما د لومړی فشار سره مخ شو نو د پریکړې تر کولو مخکې نه همیاشتې درد او رنځ تحمل کړ.
خو د نظر سنجی کابو 24 سلنه په خوانی پوځیانو ویلي چې هغوی د نومبر تر درېمې د ټرمپ دیموکراتیال او د جمهور رئیس په خوانی مرسیال جو بایدن ته رای ورکوي. په دې کې د اوږدې مودې جمهور غوښتونکو او د بهري قواو په خوانی پوځي جیم نیلر هم شامل دی چې په 2014 کال کې ټرمپ ته رای ورکړی دی.
زه ډیر پښیمانه وم، ما په دې اړه وروسته ډیر بد احساس وکړ.
نیلر وایي چې د په 2020 کال کې د جمهور غوښتونکو رای ورکونکو د ډلې لپاره د ټرمپ پر ضد وروسته لغه یو ویډیو جوړ کړ چې د پخوانی سناتور جان مکن، د دفاع پخوانی وزیر جیمز ماتیس او پخوانی پوځي الکساندر وینمنس په کاوه وکړ. وګوی د دې خلاف د اوکرين د مسلې په ارتباط د ټرمپ د لری کولو د بهیر په تړاو ګواهی ورکړې و. له درې څخه کابو دوه برخې په خوانی خزینه پوځیانو چې د ملټری ټایمز له خوا پوښتل شوی وي د ټرمپ له کار څخه ناراضیتي خودلې ده. د بیړۍ په خوانی پوځي کارکونکو لورانس سیمز له کورونا وایروس سره د ټرمپ مبارزه لې و توپان څخه د بیړۍ له استلو سره مقایسه کوي.
د ډونلډ ټرمپ وظیفه دا ده چې زموږ هیواد ته مسیر وټاکي او د ویروس په وړاندې لارې چارې وګوري او سم لوري ته یې بوزي، خو هغه مسیر ونه ټاکه. دا خو لا په ځای پرېږده چې اشتباهات سم کړي. دا مسله ډیره ویرونکې ده.
د عراق د جګړې په خوانی پوځي جاش هل تیر ځل د اعتراض په توګه دریم ګوند ته رای ورکړه او دا ځل هم نه غواړي چې هیڅ یو کاندید ته رای ورکړي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د امریکا د نفوسو 1% مسلمانان دي. دغه 1% مسلمانان د امریکا د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره تیاری نیسي. سبانه بل سبا د نومبر په 3مه د جمهوریت ریاست انتخابات کیږي. د امریکا غ خبريال نظرانی یوسفزی په دې حق له رپورت برابر کړی دی.
په امریکا کې 80% مسلمانانو د رای ورکونې لپاره نمونه ثبت کړې دي. په امریکا کې د امریکایي مسلمانانو د رایو د سیډنیز مرکز رپورت وایي چې دا د 2014 کال په پرتله ډېر لوی شمیر دی. هغه وخت یوازې 80% امریکایانو مسلمانانو ځانونه رجسټر کړي وو. د ټولنیز پالیسۍ په سیډنیز مرکز کې کارکوونکی ارم اکرام الله وایي چې د امریکایي مسلمانانو لپاره چې د کور ووزي او رای ورکړي دې ځل نه ډېر زیات کار شوی دی، په خاص توګه په میشیګن او فلوریدا ایالتونو کې. په امریکا کې جماعتونه د ټولنیزو مرکزونو په توګه کار کوي چې په خلکو کې د انتخاباتو په اړه عامه پوهاوی خپور کړي. په ورجینیا کې د آدم اسلامي مرکز د امریکا یو د ټولو لوی اسلامي مرکز دی. هغوی د واشنگتن او په شاوخوا سیمو کې د مسلمانانو په انتخاباتو کې د راټولولو او برخې اخیستلو د هڅولو لپاره کار کوي. سید اشرف چې د ادم مرکز د ټولنیز خلکتیا د سانګي مشر دی وایي موږ د انتخاباتو د ورځې پوري په خلکو غږ کوو چې رائے ورکړي. موږ هغوی په دې پوهو چې دوی د امریکا په دیموکراسۍ کې خپل غږ پورته کولی شي. اشرف وایي چې د ادم مرکز یو غیر انتفاعي موسسه ده. د هغوی هدف یوازې دا دی چې په خلکو کې د انتخاباتو په اړه پوهاوی خپور کړي او دوی د یو خاص کاندید پلوي نه کوي. د اسلامي مرکزونو علاوه نور غیر انتفاعي موسسې هم مسلمانانو ټینګار کوي چې رائے ورکړي، ځکه د هغوی رائے مهمه ده. شاهد رحمان چې د امریکایي مسلمانانو د مرکز مشر دی وایي د هغوی غږ معنی لري او شمیرل کیږي، په خاصه توګه په پنسلوینیا، فلوریډا او میشیګن کې. نو موږ غواړو چې خلک د امریکا د اتباع په توګه د خپل مسؤلیت احساس وکړي او په انتخاباتو کې نقش ولري، چې څنګه زموږ د ماشومانو د تعلیم، د صحت، د قضایي نظام او بهرنۍ پالیسۍ سره مرسته کیږي. دا ټول زموږ لپاره مهم دي. تنظیمونکي وایي چې تمه ده شاوخوا 3 میلیونه امریکایي مسلمانان دې زله رائے ورکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. په افغانستان کې یو شمیر ځوانان او د پوهنتونونو محصلین وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست دغه انتخابات چې د نومبر په 3 نیټه کیږي د افغانستان په حالاتو باندې مهمه اغیزه لري، ځکه چې امریکا به په راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې خپل اسکر کم کړي او د سولې پیل شوې هڅې به یوې نتیجې ته ورسیږي. خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ راکړی دی.
د نومبر په 3 باندې د امریکا د ولسمشیزو ټاکنو ورځ ده. څه فکر کوي چې د امریکا د دازل د نومبر د 3 د انتخاباتو اغیز به پر افغانستان باندې وي او کنه؟
امریکا یو زبرځواک هیواد دی او خپل ګټې په سویلي آسیا کې لري. په افغانستان کې غواړي خپل اساکر په افغانستان کې کم کی او د سولې پروسې ته امریکا ډیر علاقمند لري چې د سولې پروسې مفقته ورسیږي.
تاسو فکر کوئ چې اغیز شته د دې انتخاباتو کنه؟ دا انتخابات نور انتخابات سره متفاوت دي.
اغیز لري، دقیقا اغیز لري، او دا به اغیز به د سولې پروسې باندې هم وي. که چیرته ډونالد ټرمپ شي نو ډونالد ټرمپ به د افغانستان د سولې کوم پروسه کامیاب وي او خسارته به رسوي.
افغانستان کې د ساکرو د یوستلو په تړاو باندې د دوړو کاندیدانو موقفونه به یو شانتي کنه متفاوت تستخګاري؟
که څه هم د دوړو موقفونه ماته مختلف کاریږي، ځکه د یو ما د ترامپ موقف معلوم ده. مخکې له مخکې ویل دي چې ځکه زه خپل اساکر نور په افغانستان کې نه پرېږدم، او بل دی جو بایدن کومه طریقه چې د مخکنی ولیدا دغه ادرس تر اوسه معلوم ده.
د اسن د امریکا په انتخاباتو کې د دوړو کاندیدانو ترمنځ د افغانستان موضوع ډیره پکې سړه و، ډیره زیاته ګرمه د بحث وړ نه و. فکر کوئ چې د امریکا داخلي موضوعات ډیر زیات الته مطرح او ګرم ول، په دې خاطر باندې افغانستان موضوع سړه و کنه نور آباد درلودل؟
دوړو کاندیدان چې د دوه مختلف فیسبوک لپاره نوند دی د خپل درونی موضوعات هم یو څه ډیرو په دې انتخاباتو کې. او د افغانستان تر کوم ځای چې معلوم دی د صلح پروسه روانه ده او ټول شاندل ته تر حد معلوم دی. نور ډیر دوی فکر نه کوم په دې باندې ډیر وغږیږي، چون دلته موضوع معلومه ده، صلح موضوع روانه ده، حکومت هم معلوم ده هر څه. نور نو زما په شخصي اند فکر نه کوم ډیر مهمه دا موضوع دی.
اوس د سولې بهیر روان ده، د ترامپ پالیسی د سولې په تړاو باندې معلومه ده، د جو بایدن پالیسی تاسو د افغانستان د سولې په تړاو باندې معلومه ښکاري کنه؟
امریکا کې خو یو سیستم شتون لري ک اشخاص ځان کاندیدای تبیید د سیستم تر سورې لاندې خپل پالیسی په نور مملکتو کې تطبیق کوي. د جو بایدن هم معلوم دی، جو بایدن یعنی د امریکا ک ولسمشر شي نو معلوم دی چې امریکا په سویلي آسیا کې خپل منافع او ګټې لري. امریکا طبیعتاً په افغانستان کې خپل شتون به ولري، اما کوشش کوي چې سول هم په افغانستان کې هم موشي.
قطر کې د سولې روان مذاکرات د آیا دواړه لوري یعنی طالبان او افغان دولت مذاکراتي پلاوي د امریکا انتخابات پوری د زندولې دي یا باسونه ټپ دي تر څو د امریکا د انتخاباتو نتیجه معلومه سي؟
دا خو طبي خبر راسي امریکا دا دوړه نه حمایت کوي او دا دوړه د میز تر اوسه نو دا ډایرک اثر لري په د امریکا په انتخاباتو ترڅو هغه هم داس یو نه غواړي په دوه موضوعاتو کې ځان داخل کړي چې یو هم سرتون راسي نو هغه غواړي لمړی خپل انتخابات تر سره کړي او بیا ورسته د افغانستان اصول موضوع په اړه خبرو کې پریکړه تر سره کړي.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ لیسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.